د مازیګر څلور بجې دی زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شوه واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ساسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې وي خودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما رو به شهادت رساندن و شش نفر هم زخمی.
دوی زموږ اته تنه ملکیان شهیدان کړي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې هم څلور ماشومان، یوه ښځه او یوه نارینه شامل دي. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاوو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج، مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې په فراه، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبرپاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وي. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربان شوی. او سم د سیمه او نړۍ نه ایران نن د هغې برمتنیونې څلوېښتمه کالیزه چې کالیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورول او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور سلوي خورزي برمته کړل. دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو ښارونو او ښارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوي. د 1979 میلادي کال د نومبر په څلور نمه نیټه وروسته له هغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سخت دریځ زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته یې دوه پنځوس امریکایان د څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقي اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپېڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کته کړ او پر ځای یې د عراق بیرغ پورته کړ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي.
د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي، سبا مونږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حملې ناروا بولي.
ماشومان په دې جمعه باندې د کورونو وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اسلامي عالمانو فتواوي په دوبۍ کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي. خو په نړیوالو مسایلو کې، ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. له بلې خوا، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مننه تکل صاحب. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړې. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وایي د درملو کمپنۍ په راپور کې یو تخنیکي یا یو تخنیکي ستونزه موجوده وه، وی نو شکرای ټولې رایې تشخیص کړي، خو یو سلو دوه زره رایې تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو دولس زره رایو د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه ده کړې. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. ښاغلی اخلاقي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو ورکوونکو د کافي اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و دېر زره او شپږ سوه دېر رای باید باطل اعلان کړي. نوموړي خبریالانو ته دا هم وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات په پروسه کې وسوه د بایومیټریک دستګاوې او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي جلسه باید کمیسیون ته د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل ونه ټاکي او په چارو کې ورته مداخله ونه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ واوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 34 ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات:
زموږ همکاران کار کوي ترڅو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او بشماری شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایتو ته دي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوی یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,200,000,000 افغانۍ نورې ورزافه کړې دي. د ظهیر مل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوي کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دادي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بیل دی چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ ته ور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایلو لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسیون ته هم ورغلی. زه به د هغه څرګندونو ته وروسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یزمې کوډ 91 رئیس اجرایا او رئیس جمهور اینا میتونستن کې استفاده وکنن و به همین شکل اینا د یک د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. ای خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که یک وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان بیخی تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوی کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیا ورسره انتقال کړی دی. پرون موږ ته وزیر مالیا دا خبره تایید کړه چې موږ دا پیسې را انتقال کړی دي، خو دا یوازې د رئیس جمهور کوډ نه دی، دا د ریاستي اجرایه ورسره ګرځي په دغه کوډ کې.
د ارګ د جمهوری ریاست مانی او ترخوای سپیدار مانی چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دې دواړو لپاره محادثه وکړه چې دې موضوع په اړه نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې ژمنی وکړې په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول د مالی وزارت سره مهم اړیکه ونیوله تکل صاحب په زلونو او کسام ژمنی وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې له کومو ادرسونو دغه پیسې اضافه شوې خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو ځلو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول زه غواړم یادونه وکړم چې د افغانستان د قانون له مخې تکل صاحب کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نه وروسته د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجې د سند په نامه باندې یادېږي خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1309 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو 1,300,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې چې دا خپل د مالی بودیجې په سند کې ځای شوی او مګر له دې پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې وروستي معلومات اوریدونکو سره شریک کړل 1,900,000,000 نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهرمل صاحب معلومات جالب او په زړه پورې خو یو خبره په پای کې راته لطف کوي راته وکړي لنډه چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوي هم دي او که لګول شوي دي؟
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت درې شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید له دې پیسې په انتخاباتي منډو ترړو کې استفاده شوی وي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل و چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نویم کوډ پر سر د لانجې چې په هغه کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکي مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستاني ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغانده او ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړې کړي. مولوي محمد طالب وویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهاني د اصولو په دې ټولو سره په ټکر کې چې ماشومان په دې جمعي باندې د کورونو نوباسه زنانه ولا واړه ولا پورونه ورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دغه عمل غندو په یو आवाज باندې لغپل او نیتی ورګنن نه دفاع کو ملاتړ کو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
که پاکستان زمونږ د بدو حالاتو نه دا سوء استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو دا خوب د چیرته اوبو ته وای. نو موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې په خای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ماغه په غفلت کې پروت نه دی د دینی اموراتونه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
اغه سوک چې پمنګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپک باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپک باندې ګوري منګ ټول ولسونه علما کرام دا غیو په خلاف باندې په یو غک او په یو کومند باندې ولاړیو هیڅ کله به منګ پاکستان ته اجازه ورنه کو چې د دین ورسته زمنګ په حدوداتو باندې تجاوز وکي زمنګ کورونه ړنګ کی زمنګ کوچنیان زخمیان کی
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی وزواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غک پورته کوي چې د تیر اونۍ د یک شنبه په ماخام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامی تاسیسات ورغوي خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتک ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د غوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه غوربند قائم دی
سمک خاکل آزادی رادیو آوری آزادی رادیو پا منزنی چپا دول شپگ نوی پا طول افغانستان که او ده افم پسل اشادی پینز چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خپریگی ده افغانستان ده ملکی هوایی چلند اداره وی ده کام ایر هوایی شرکت اروندی ستونزی حل کری دی او ده مسئله الاماراتی چارواکو سرا ده خبرو پا وسیله حل کری پا ده اره نور جزیات لکابل خاطر پردیس را کوی
ورسته له هغه چې تیرونی د کامیر هوایی شرکت یو الوتکت په دوبۍ کې د ناست اجازه ورنکړل شو د دغه شرکت مسولین انتقاد کوي چې امارات د فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې دا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي ښاغلی عمر په دې برخه کې د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره هم په بې پروايي تورنوي
دولت افغانستان دولت امارات صلاحیت ویامو
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړې چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکي ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی
د ښاغلي عمر په خبره اوسمهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري متحده عربي اماراتو ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي
که میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی
د خاغلی وفایزاده په خبره هڅه روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هوا د هوایی چلن پر وضعیت به تاثیر څوی د اقتصادي چارپو محب شریف وی روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتګ زمينه برابروي هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي
دا لوی خو دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاسترولنی رخکت کهی لبنی خوا پخبر ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداشه ده بحرانه و هوادون و پزنگری تو که ده متحده عربی اماراتو ده زن و هوایی لیکو لپر دلتا بازار مندلیشی
ده پا دست حال که ده چمخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولینی هم ویلی و چه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکت خپل کرده ده خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوه گونی سی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه په لاریونونو او غونډو کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل، څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوي نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې لا اوج ته رسېدلی دی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په نولس سوه نه اویاوم کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران توندلارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2018 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمیني وخت ورسېد. د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بېرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمیني غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالډ ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې څلوېښت کاله تیریږي، خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بېرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه یې داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمني نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي، سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خپرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ؟
زیاتر وایي چې مثلا ما ته گیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
للمنځونو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپل پښتنې لیکلې شي او سمدستي جواب تر لاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټ بوټ او چټ کوونکی اپلیکیشن لاري ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسولین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو یو لک او درج زره فتواوی کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل جواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وایي
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد
مخکینی خلک ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي، خو د اوس زمانی خلک دومره وخت نه لري یا هر ځای دی. په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید ترې پاتې نشي.
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته چمتو کیږي، او همداراز د ازادۍ رادیو بل 19 پروګرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. له د همدې خبرونه د دوه خبرونو له وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبه اجمل انت غوښ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پیښه کې په وژل شوو 8 کسانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم 4 ماشومان او یوه مېرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بل وسلوالو څخه دا ډول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقی اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیسلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران په زرو خارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي که ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسېږي خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
جگموهن سنگ چې د پکتیا د اوسېدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والی صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغه ته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهل هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
څه موده وړاندې د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی سره ناسته ترسره کړې وه چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت د ورکړې ژمنه سوې وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سره ضد کوي؟
ماشومان هم دستی ده، هم دستی عادت لري چې مثلا وی هر شی ما بخواستی هر شی چورت ما حیا نیشی دوی ضد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکی لڅ راول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمنونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبې کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې پام دی اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم مرکه لرو. له ازادي پروډوسر اوسئ. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمیر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی که نه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خراب وي همغسې، خو دا خو له پلار ذات نه ده که نه. دغسې درته وایم نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی وي، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان هوایی که دما کور ده. زیاتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چه زی کمپیتر که کار رو کمه، نو زی علاقه مندی نلرم از زور تا وایمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که گمه پا ده کار باندی دقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اور باندی منت که اومه چه باید دا کارونه ونه که خب یه هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وی هر شای دما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ماته باید گیم وای چیزه وای ما مثلا ماته درس خوراک باید ماته ای چی مثلا وای موبایل ماته ای هر شین چرت ما حیا نشی دوی زد کی.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډېر اسانه کې ووایو دوه لمرنه درلودلی سي. یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډېره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته. یا دا چې د ځینو اړخونو نه د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو، مثلا بعضې وخت انرژي ډېره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کېږي. بناً دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړیږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده، کېدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کېدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي، کېدلی شي په ځینو ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کېدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه یې رټلي وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دای هم کړي وي، باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتماً کومه خلا موجود ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کېدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کېدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې موږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري، کېدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او موږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او وکاروي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګوېګنې سره خپل د ژوند برنامه مرزي ورته لري.
بله، که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناکه ده، هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي دیروی د پاتسی د ټولنې لپاره د ټول ټولنې په سر اخلي یو وخت، هم د دینه درکه د کمبودی ولري، یعنی یو بدلیږي په وقته باندې، د نشټون د وجنه داسې کیږي، د خلال وجې داسې کیږي، یو د ډیر انرژي د وجې، یو د ډیر اعتماد په ځان باندې ټولنې توهینې، نور توهینې لمن جوړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانه تصمیمونه وي، او په خلا کې چې د وقته برخه ده، دا بالکل د کیټلر غوندې کسان ته جوړ دی شي. یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کول شي، داسې مونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه پرته له د نورو ټولو ټولنې ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا عقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال وو، د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلی. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دای به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دي چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ د بیرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی دکیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي بکی، دوی دکیږي او د باندې ډیر نه ښکاریږي، ورسته کې ښکاری، ورسته کلونه کې ښکاری. اما یو بل چې ډیر خطرناک دی، هغه دا چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربه وکړي په ژوند کې خپل. داسې شین تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفع شوی، نه ده دفع شوی، نه ده ورشه وي، د خلکو د زورونې کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي، مثلا اور کلاس دی مثلا، او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي چې کولای شم، افتخار به باندې کوي. یوه دغه بڑا ده، یوه هغه بڑا ده چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مرکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي. نور لپاره
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی، په دغه سیالات کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده.
داسې باید وایو، بعضې روانپوهان په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده، او د مور او پلار اړخه بیرته د وهلو په شکل منعکس کیږي. ولی داسې فکر کوم ډېر سم نه دی، زموږ د ټولنې لپاره لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده. دا لرو، د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو. اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه د داسې ټولنې د غړو لپاره دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي. متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري. بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپل ماشوم قرباني کیږي. بالاخره ځکه چې هغه نارمل برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سي کورنۍ د سي پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کی. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستده سره ده چې موږ دا انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان باندې پوه سو. اول
په یو کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او هر یو بیلابیل ضدونه ترسره کوي، نو لبلې خو فقر، غربت، غریبي کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغه یو وضعیت کې؟
د ماشومانو ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډېرې ناسالمې ټولنې دلالت کوي، او راتلونکی ډېرې ناسالمه وي، ډېر سخته به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني سي دا وضعیت ښه شي. بیا اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دي، اوس هغه دا ده چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي. باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات موږ ته اسانېږي، مثلا د پوهېدو له لارې نه. هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی، یا په خپله یې تشخیص کړي، یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي، یا په بېلابېلو ازمایښونو کې تشخیص کړي، وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره، چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهنن ډېر فعال دی. د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي، لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې، ځینې رسنۍ، تلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپله بې سواد دی نه پوهېږي، د بل نه باید مشورې واخلي. د ماشومانو لپاره ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا، عادي باید ونه ګڼل شي. په هر صورت کې دا هم باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي سستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده، باید پراخ زور ورته ولرو، بې حوصلي باید ورته نه شو. ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي استو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بې حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي، او وهل تکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي، له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي. چې مثلا که په دې فکر کې اوسې چې زه باید لرې کړم چیرته، په دې فکر کې اوسې چې مثلا زه باید وټه کوم چیرته، فشار لاندې ونیسم، په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم، دا یو هم د حل لار نه ده. متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوې دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پورې راګرځي، لږې ماشومانو پورې راګرځي. مثلا د کوچنیوالي نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي، ولېږدول شي، روزن ځایونه، وړکتونونه څومره چې امکان لري، او ښوونځي نور وختونه ورته ډک شي. دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده. زما همیشه غوښتنه پلارونو میندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره، د سهار لپاره، د ماسپښین لپاره، همغه انرژي لپاره چې دوی لري برابر تقسیم اوقات کې تاسو ولرئ. د دوی انرژي مصرفېږي، بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو اذیت وکړي. یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی سي په کور کې باید ولرو. همیشه د لوبو د اسباب نه د پلرونو میندې بد نه ګڼي، او دا د اضافه نه ګڼي، ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي، په دو شیانو کې مصرف شي، دا ډېره ښه ده. مثلا ستاسو ماشوم کړه شیشه په تیږه باندې وهي، د دې چې توپ په لغته باندې وهي، ډېره ښه ده. کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي.
ډېر مننه استاد ځوان دی.
ډېر تشکر.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مل او ملګری.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. هله دا روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندوستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي. په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
تاسو به واورئ چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ
پای ته رسیږي. دا چې دغه سیالۍ په کوم هدف پیل شوې وي د نجونو د فوټبال د کمیټې له مسؤلې ارزو رحیمی سره خبرې کوو.
اتل عبدالو پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیږي.
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش په اړه هم معلومات اوري، خو په پیل کې ناجیا ساپی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د توکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخویشتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استازیتوب له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تېره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تېره شپه د هندوستان په قربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 څلوېښت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنګلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 2 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټلې. د بنګلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالۍ کله او چیرته پیلیږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې موږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې یو ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي؟ هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو؟ کچیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیونه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشیان کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشین 2019 ایشین کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستان امتیاز لاسته راولو او په بله لوبه کې د بنګلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی د وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه دیر مونږ ته خدي چې لار پیدا کی چې مونږ کولای شو بل راوند کې زو
د ایشین کپ پاړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي کله د آسیا کپ پاړه باندې وګورئ سر لدی چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلې ده دا سالي کلب کیږي څه کالي کوم هیواد کې کیږي کوم هیواد په قربتو باندې
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګور ګوربتوب کې پیلېږي خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ د دواره کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوتبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی خر تیمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لار پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړی ده
د آسیا کپ د پاره چې دا کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او همدغه سیالیم د آسیا کپ او یا د ورلد کپ د پاره د وټولو لوبي دي څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله لک تر لګه 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي
خوب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډېر هیله لرو چې مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالي جام ته لاش پیدا کی
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي د افغانستان ترڅنګ نور به کومې لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبیږي
خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم پیش کپ کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې هلته بیا قرعه کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالۍ کې او ایشین کپ ته زی خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده وسه 15 مسابقه پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي
د فوتبال فدراسیون د رسنیو د برخي مرستيال شمس امینی و دی یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوتبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوتبال د کمیټې مسؤوله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی و او نن پای ته رسیدی
هدف د دې سیالي نسو
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د خزه د فوتبال سرتاسری سیالونو ته لار پیدا کوي
تاسو د افغانستان د خزه د فوتبال سرتاسری سیالي یاد کړی دغه سیالي کله پیل کی
سبا د سیالي سبا پیلېږي اته لوبډلو پکې برخه لري شپک له ولایتونو څخه هرات بلخ بامیان سرپل غور پروان او دوه تیم له کابل د دې هدف د خزه د فوتبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوې سیرونو معرفي کول دي
زموږه غل ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په منځنۍ څپا په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12 شپګنوي رڼا اوریدل شي او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شي لوبغاړي مونې رحمت کاکړ د شخصي او لوبي ژوند پاړه معلومات وړاندې کوي
منیر احمد چې پورا نومې منیر احمد کاکړ دی د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی د 1989 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو دای په خلاص توپ وهنه کوي او دغه شان ویکټ ساتونکي هم دی کغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2018 کال کې تر سره کړه تر دې دمه یې په شپږویشت لیست آی لوبو کې 1353 منډې جوړې کړې یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 1023 منډې کړې او ریج یې 4 شپېته او سټرایک ریټ یې پنځه اتیا دی. نوموړي د غشان په درویشت فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې ول سو لس منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی دوه سو لس منډې کړي دي. نوموړي په یادو لوبو کې پنځه سلیزې او اوه پنځوسیزې جوړې کړي او ری چې پنځه څلوېښت او سټرایک ریټ یې نه پنځوس دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل اوریزې لوبې ترسره کړې چې یو سلو شپږ پنځوس منډې پکې جوړې کړې دي. یوه لوبه کې زیاتې منډې پنځه اتیا او ریج یې دوه پنځوس او سټرایک ریټ یې یو سلو څلور دېرش دی. د کورنۍ کرکټ دغه ځوان لوبغاړي په وروستیو کې هیله درلوده چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغې پرېکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پرېښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.